ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته بیل سوي ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د ناتو د سرمنشي یو مرستیال ته مشولې چې د ناتو په راتلونکي سرمشري ځکه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. نن سیشن بعد د چنګاښ یا سرطان 12 د جولای 3 په پایل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تجارتي موټرو د تګ راتګ لپاره یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر له 3 درجې څخه 2 درجې ته د لغمان د ارتقا غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي د یو ایرانی ډیپلومات او دوه نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې او له افغان ځواکونو سره د ناټو د متحدانو لخوا د پوځي او مالی ملاتړ پر مسله بحث وسی. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې دا خبره وکړه. دو ویل په دې سرمشري ځکه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغان حکومت لخوا د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسی. د ناټو متحدان به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي نور سرتیري د ناټو د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي او دا چې دوی به تر 2000 میلادي کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرسته وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. افغان ولسمشر وی په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ د غځېدو زمینه برابره کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په دویم ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا له غړو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. دارک په ویلامه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي چې وایي افغانستان پر ځان د بسیاینې په هدف باید پاکستان سره په اقتصادي طرحو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راکښته سوی چې د دوی په وینا ډېر اغېز یې د افغانستان نه بلکې د پاکستان پر بازارونو کړی دی. افغان ولسمشر له 3 درجې څخه 2 درجې ته د لغمان ولایت د ارتقا غوښتنه منظور کړه. د جمهوري ریاست په ویلامه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د لغمان له چارواکو سره د کتنې پر مهال دا خبر وکړه او د سیمه ییزو ارګانونو مشر ته یې سپارښتنه وکړه چې اداري چارې مخته یوسي. بل خو د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر لغمان ته په خپل سفر کې نږدې سل بیلابیلې ټول ګټې پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارلې.
په لغمان کې د 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې ټول ګټې پروژې چې ځینې نوې افتتاحي او ځینې هغه چې چارې سرته رسېدلې وي هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.
ولسمشر غني پرون د ننګرهار تر سفر وروسته لغمان ته لاړ او هلته د قومي مشرانو، مدني فعالانو، د رسنیو او ښځو له استازو او نورو چارواکو سره د کتنې ترڅنګ د دغه ولایت د امنیتي او دفاعي مسؤلانو ستاینه وکړه. د بلجیم چارواکي د یو ایرانی ډیپلومات او دوه نورو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه کسان په فرانسه کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمی حملې د پلان جوړولو په تور نیول سوي دي. دغه شورا د ایران د اپوزیسیون له ډلو جوړه ده چې جلا وطني دي او په تهران کې د شیعه حکومت د ړنګولو هڅه کوي. د بلجیم لوی څارنوال او د دغه هیواد استخباراتي ادارې په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د یوه 30 کلن نارینه او یوې 30 کلنې ښځې د حادثو مخه نیول سوې ده. دغه دوه کسان به د ترورستي قتل په هڅه او د یو ترورستي عمل لپاره په چمتووالي تورن سي. په دې لامه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره سوي راغلي چې په وینا کې د ایران د سفارت ډیپلومات په جرمني کې نیول سوی. د راپورونو پر اساس درې نور کسان هم په فرانسه کې د همدې پیښې په ارتباط نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. د اوکراین د پارلمان یوې عالی رتبه غړي د هغو درویشت روسي وګړو نمونه اخیستي چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره یې تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یوه پټ زندان کې ساتل کیږي. ایرینا هیراشچینکو چې د اوکراین د پارلمان د مشر مرستیاله هم ده د دوشنبې په ورځ وویل دغه کسان د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې د بریدونو په پلانولو او یا د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې په تور محکوم سوي دي. هیراشچینکو وویل چې داسې روسي کسان هم په دوی کې شته چې اوس یې محاکمه په جریان کې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اوکراینی وګړي د سیاسي پارونو په نتیجه کې نیول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د دغو زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کیږي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 6:30 بجو د سیالۍ ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د 6:30 بجې لوبه کیږي. تیره شپه دوی لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته د 2 ګولونو په ورکولو سره د دې لوبو کوارټر فاینل یا څلورم اخري پړاو ته ووت. مکسیکو له ډیرو هڅو سره سره کوم ګول ونه واهه. په بل مسابقه کې بلجیم 3-2 په وړاندې جاپان ته ماتې ورکړه او د سږ کال کوارټر فاینل ته لار وموندله. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خپرو. د ناټو د سرمنشي و مرستیال ته مشغولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. جیمز اپاتوری دا خبره د دوشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ټاکل شوې د ناټو راتلونکي غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې وسی. تفصیل
د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبري او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ غزول او د پوځیانو زیاتول هغه څه دي چې د ناټو چارواکي وایي تمه ده په راتلونکي سرمشریزه کې بحثونه ورباندې وسي. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوری له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره وموندل سي. رای ویلی د لهغه دریو مواردو څخه یو دی چې دوی په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کې تمه لري. د موري د دوو نورو مواردو په اړه ویل
First that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
لمړی د ناتو متحدین به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي چې نور سرتیري زموږ د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي څو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوهم دوی به تر 2000 کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. بل لور د افغانستان اجرائیه رئیس د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې ته مخه خبریالانو ته ویل چې افغان حکومت د ناټو د سرمشریزې نتایجو ته هیله مند دی. عبدالله عبدالله وویل
در روزهای آینده کنفرانس
د وی پراتلون کو ورځو کې په بروکسل کې د ناتو کانفرنس ته چې د افغان دولت د ملي وحدت حکومت هلته ګډون کوي او هیله لرم چې د دغه غونډې نتیجه پراتلون کو کلونو کې لا افغان امنیت او دفاعي ځواکونو د ملاتړ دوام وي. تر دې ورځ د مخه د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې راغلی و چې په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي کورنیلوس سیمرمن شغلی عبدالله ته د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړه. اعلامیه د شغلی سیمرمن له قوله لیکي چې دا ډاډ ورکړی چې د ناتو سازمان به د اړتیا تر وخته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په لندن کې وی غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې سوله له دغه واده د ځواکونو په وتلو نه بلکې د هغوی په موجودیت کې راتلل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوی بریتانوی ورځپاڼې د ایران لخوا د وسلولو طالبانو د جنګیالیو پر روزنې لیکنه خپره کړې ده. په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته سیفی الله ستانکزي کتنه کړې ده.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دي چې د طالبانو تر ټولو ښه جنګیالي د ایران لخوا روزل کیږي. ټایمز د طالبانو او افغان چارواکو په حواله لیکلي چې سلګونه طالبان د ایران په پوځي اکاډمۍ کې روزنې ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې له امریکا سره نیابتي جګړه ښکاره کوي، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد په افغان جګړه کې څومره اغیز لري. په کویټه شورا کې د طالبانو یو سیاسي سلاکار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ایراني چارواکو د دوی کسانو ته د روزنې په برخه کې دوه وړاندیزونه درلودل. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو اهداف په نښه کړي، او دویم دا چې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره ډیر جنګیالي برابر کړي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری د یکشنبې په ورځ وویل د فرا جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د ایران او پاکستان لخوا رهبري کیږي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغان حکومت د اوربند د پای ته رسیدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند په پای ته رسیدو سره وویل دا کار به هر کله چې طالبان آماده شي د افغان حکومت له لوري بیا ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او طالبانو په درې ورځني اوربند کې زرګونه طالبان ښارونو او کلیو ته داخل شول چې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هیلې زیاتې کړې. وړاندې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر دواړخي زوربند 90% کامیاب وباله، او دا کار د بهرنیو لخوا هم له ملاتړ سره مخ شو. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي چې آیا د ویتنام په څیر د افغانستان کړکیچ ته هم کومه حل لار موجوده ده که څنګه؟ د خبرونې په لیکنه په 1903 میلادي کال کې په ویتنام کې د امریکایانو او کمونیستانو ترمنځ موافقه وشوه او په نتیجه کې جګړه ختمه شوه. نېشنل انټرست لیکي اوس ښایي طالبان له امریکایانو سره خبرو ته چمتو وي او نه وړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خبرونه وایي دا کار په ویتنام کې هم وشو چې په 1903 میلادي کال کې د خپل لوی متحد یعنی جنوبي ویتنام له پراخ حضور پرته امریکا د جګړې د پای ته رسولو وړاندیز وکړ. خو په مقاله کې د همرغلي چې طالبان د ویتنام د کمونستانو په څیر یو والی نه لري او ترمنځ ځینې جنګیالي شته چې خپل لوری بدلوي، نو ځکه ښایي جګړه ختمه نشي. نېشنل انټرست خپل مقاله په دې پای ته رسولي چې امریکا باید پوه شي چې په یوازې خبرې پیل کړي او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو هر ډول موافقه هم ښایي ممکنه وي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د دوشنبې په ورځ په بنګلاديش کې د کډوالو یو کم ته ورغلی و، وایي دغلته یې له کډوالو څخه پر دوی د سوي وحشت داسې کیسې واورېدې چې تصور یې نسي کېدلی. انتونیو ګوترش وایي میانمار باید د روهنګیا اقلیت په وړاندې د سویو جنایتونو مسؤول وګڼل سي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي په بنگلاديش کې د غنګونی په هغه ډکو کمپونو کې چې سلګونه زره روهنګي مسلمانان په میانمار کې د تاوتریخوالي څخه ورکړه شوی، لکډوالو څخه د جنسي تیریو او تاوتریخوالي کیسې واوریدي. تیر کال د میانمار د پوځ اقدامات د دې سبب شول چې سلګونه زره روهنګي مسلمانان غونډي هواد بنگلاديش ته واوړي. هغه مهال ملګرو ملتونو د اقدامات نشادي تصفیه بللې و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په کوټو پالنګ نوم کم کې چې په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی پنغالې بلل کیږي، خبريالانو ته وویل دا په ډېر احتمال په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه تر ټولو زورونکي تاریخي او سیستماتیک سرغړاوې دي. د انټونی ګوتیرس په وینا ځینې وختونه خلک له یاده باسي چې د هغه څه لپاره چې پیښ شوي څوک مسؤل دي، خو راځي چې د مسؤلیت په اړه په روښانه وویو چې میانمار مسؤل دی. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دا هم رښتیا ده چې نړیواله ټولنه هم ونتوانی د روهینګیا په وړاندې زور زیاته ودرې. ګوتیرس ویل په میانمار کې د شو جنایتو مسولیت باید له هغه سره چې دا جنایات ترسره کړي وتړل شي. تر اوسه زرو زیات روهینګیا مسلمانان د تیر اګست په میاشت کې په خپل وطن کې د تاوتریخوالي له کبله بنگلاديش ته واوښتل. دوی په داسې حال کې بنگلاديش ته وتښتیدل چې د میانمار په رخینه ایالت کې کلي کورونه وسوځول شول او هر څه یې لوټ شول. د میانمار چارواکو له روهینګیا اقلیت څخه تابعیت اخیستی او هغوی د بنگلاديش څخه ورغلي غیر قانوني کډوال بولي. ګوتیرس چې د روهینګیا کډوالو یو کم ته د لومړي ځل لپاره ورغلی و، په دې سفر کې ورسره د نړیوال بانک رئیس چیم یونګ کیم هم ملګری و. نوموړی وایي له کډوالوی د جنسي تیریو او وژنو داسې کیسې واورېدې چې تصور یې نشي کېدی او له ده سره بتل پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د مې د میاشتې په لومړیو کې میانمار او دغلته د روهینګیا میشتې ایالت رخین ته سفر کړی و. دوی له هغه کډوالو سره هم کتلي وو چې د میانمار د پوځ لخوا یې د جنسي تیریو وژنو او کلو د سوځونې کیسې په جزئیاتو ورسره شریکې کړې وي. میانمار پر لپسې د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې د روهنګیا اقلیت په وړاندې د نژادي تصفیې اقدامات کړي. بنګلادیش او میانمار په نومبر کې په دې سلا شول چې روهنګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو لاخیره وروسته دا پروسه په ټپه ولاړه ده او دواړه هیوادونه یې یو پر بل پړه اچوي. ملګر ملتونه له میانمار سره یو ابتدایي جوړجاړي ته رسېدلي چې د روهنګیا کډوالو د ممکنه بیرته ستنېدو لپاره د میانمار پراخین ایالت کې شرایط له نږدې وارسي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روهنګیانو په پلرني ایالت رخین کې دا مهال د کډوالو د داوطلبانه او قندي ستنېدو لپاره شرایط برابر